دی ریپورت واوري او نن په افغانستان کې په بیلابیلو ولایتونو کې د خزو نړیواله ورځ ولمانځل شو او دغه راز نن په لاهور کې یوې چاودنې لزګونو خلکو ته مرګ شوبله واړوله. د دغه پیښو او تحولاتو د تفصیلي ریپورټونو له اورېدو مخکې پام وکړئ د ساعت مهمو خبرونو ته چې فریده هوټ سیفی اوروي.
د ایران ولسمشر چې ټاکل شوی و نن کابل ته ولاړ شي د چرشنبې په ورځ بخپل سفر پیل کاندي. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر نن له افغان مقاماتو سره خبرې کوي. د پاکستان په لاهور ښار کې نن په یو ځانوژن کې حمله کې لږ تر لږه یولس کسان ووژل شول او نن سهار یوې زورورې زلزلې د ترکیې ختیځې برخې ولړزولې. په افغانستان او پاکستان کې د امریکا د متحد ایالاتو خاص استازي خغلی ریچارډ هولبروک په یوې اعلامیه کې چې په کابل کې د امریکا د سفارت لخوا خپره شوې ده د خپلو هغو څرګندونو په هکله توضیحات ورکړي چې د مخکې د هارورد په غونډه کې د طالبانو په هکله کړې وي. هولبروک وایي هغه وخت ما ویلي وو چې د هر پښتون کورنۍ یو غړی د طالبانو په لیکو کې دی. ما په حقیقت کې غوښتل چې د ولسمشر کرزي پر هغې وینا تبصره وکړم چې په استنبول کې کړې وه. ښاغلي کرزي ویلي وو ټول هغه طالبان چې په تروریستي شبکو پورې تړاو نه لري او یا د القاعده شبکې غړي نه دي د افغان ولس بچیان دي. ښاغلي هولبروک ویلي دي چې زما هدف دا نه و چې ووایم ټول پښتانه طالبان دي او یا دا چې ټول طالبان پښتانه دي. ما یوازې پر دې ټکي تاکید وکړ چې د متحده ایالاتو حکومت د افغاني چارواکو د ټولو هغو هلو ځلو ملاتړ کوي چې غواړي دغه ډول طالبان بیرته خلا او ټولنې ته راوبولي، یعنی هغه طالبان چې د افغانستان قوانین او د افغانستان اساسي قانون ومني، خشونت رد کړي او له القاعده شبکې سره اړیکې ونه لري. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد چې ټاکل شوی و نن کابل ته ولاړ شي د ایران د حکومت د وینا په حواله هغه به د مارچ په لسمه یعنی د راتلونکي چرشنبې په ورځ کابل ته ولاړ شي. احمدی نژاد چې د افغان ولسمشر حامد کرزي لخوا بلل شوی ټاکل شوی چې په دوړخیزو سیمه ییزو مسلو او د افغانستان په بیارغونې خبرې وکړي. افغانستان ته د ایران د ولسمشر د سفر د ځنډیدو لامل نه دی څرګند شوی. د یو بل خبر له مخې ټاکل شوی چې افغان ولسمشر د مارچ د لسمې تر یولسمې پورې پاکستان ته سفر وکړي. دا به د تیر د کال پترس کې چې ولسمشر حامد کرزی په انتخاباتو کې بیا د جمهور رئیس په توګه وټاکل شو پاکستان ته د هغه لومړنی سفر وي. ټاکل شوی چې ولسمشر کرزی به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا او په بیلابیلو برخو کې د لا زیاتو همکاریو پر مسلو خبرې وکړي. د امریکا د متحد ایالاتو دفاع وزیر رابرت ګیټس نن افغان چارواکو سره د خبرو اترو په هدف کابل ته تللی. ګیټس په داسې حال کې افغانستان ته سفر کړی چې د نړیوالو ځواکونو د قمندانانو په وینا په دغه هیواد کې ستونزمنې میاشتې ورځې په مخ کې دي. د امریکا د دفاع وزیر کابل ته تر سفر د مخه د هلمند په مارجی کې له لاسته راوړنو هم یادونه وکړه. هغه نن له ولسمشر کرزي سره وکتل او اوس هم له افغان مقاماتو سره په خبرو لګیا دی. د افغانستان لپاره د کاناډا سفیر وایي که څه هم په افغانستان کې د ښځو د حقونو د تامین په برخه کې د پام وړ پرمختګ شوی خو لا هم یو شمیر ستونزې شته چې باید هواری شي. هغه وایي په افغانستان کې ښځو او نارینه وو ته د یو شان حقونو غوښتل او په بیلابیلو برخو کې افغان میرمنو ته د اسانتیاو او امکاناتو برابرول د دغه هیواد له لومړنیو هدفونو څخه دی. او په بغلان ولایت کې تیره ورځ شپېته وسلوال مخالفین له دولت سره یو ځای شول. د بغلان ولایت امنیه قمندان پاسوال محمد کبیر اندرابی ازادي رادیو ته ویلي چې دغه مخالفین د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې له دولت سره یو ځای شوي دي. تر لږ ځنډ وروسته د خبرونو ادامه اوري. نن د پاکستان په لاهور ښار کې سخت چاودنه وشوه چې تر لسو ډیر کسان پکې مړه او په لسګونو نور ژوبل شول. د دې خبر تفصیل په روانه خبري مجله کې اوریدئ شئ. د یو بل خبر له مخې د پاکستان امنیتي مقاماتو په امریکا کې زیږیدلي د القاعده شبکې د ویاند ادم ګدان له نیولو انکار وکړ. امریکا نوموړی په خیانت تورن کړی. د پاکستاني چارواکو له قوله پرون وویل شول چې ادم ګدان چې په اصل کې د امریکا په کالیفورنیا کې زیږیدلی او وروسته مسلمان شوی په کراچۍ کې نیول شوی. د پاکستان امنیتي مامورینو خپل نمونه یې نه دی خودلی. نن ویلی دی چې دوی د عملیاتو پترس کې د القاعده شبکې پورې مربوط یو تن نیولې خو هغه ګدان نه و. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت وایي دوی د هیڅ یو امریکایي د نیونې په اړه اطلاع نه ده ترلاسه کړې. اسرائیل دا خبره تایید کړی ده چې د لویدیځ غاړې په يهودي میشځایونو کې به 112 نوي کورونه جوړ شي. دا به د فلسطینی مذاکره کوونکو په وینا هغه حساسې موافقې ته ګواښوي چې په غیر مستقیمه توګه د فلسطین او اسرائیل ترمنځ شوې ده. فلسطینیانو دا هم ویلي دي چې دا حرکت د څرګندوي چې د اسرائیل لخوا د ودانیو د بندونو مخکنه اعلان غوښلونکي وو. اسرائیل وایي د امنیتي مسایلو له امله به اجازه ورکړی شي چې دا نوې ودانۍ جوړې شي. د فلسطین او اسرائیل ترمنځ خبرې یو کال مخکې وځنډېدلې. د متحده ایالاتو تر څلور میاشتنۍ ډیپلوماسۍ وروسته تیره اونۍ د فلسطین مشرتابه له دې سره موافقه وکړه چې د متحده ایالاتو په مشرۍ به غیر مستقیمو خبرو کې برخه واخلي او دا به وویني چې دا پروسه به څومره مهمه نتیجې ولري. ټاکل شوی چې د متحده ایالاتو ولسمشر مرستیال جو بایدن نن منځني ختیځ ته په سفر لړ شي او له اسرائیلي او فلسطیني مشرانو سره د سولې د خبرو اترو د بیا پیلولو په اړه نن سبا خبرې وکړي. نن سهار یوې زورورې زلزلې چې د ریختر په حساب شدت 6 درجې اټکل شوې د ترکیې ختیځې برخې ولړزولې. د سیمې خاروال ویلي چې د الازیک ولایت په درې وړو کلو کې چې د پایتخت انقرې سره نږدې واټن کې پروت دی لږ تر لږه یو څلوېښت تنه مړه شول. د ترکیې مقامات وایي چې په دې پیښې کې شاوخوا 100 تنه نور ټپیان دي. تر زلزلې وروسته 150 ټکانونو هم خلک بیرولي چې سړکونو ته راوتلي او تېره شپه یې د باندې تېره کړه. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ رسموسن د عراق پارلماني انتخابات وستایل او هغه د یو دیموکراتیک هیواد د جوړولو په لاره کې یو ډیره مهمه لاسته راوړنه وبلله. په میلیونونو عراقیانو پرون له 14 بمی حملو سره سره په دغو انتخابات کې برخه واخیسته چې د راپورونو په اساس لکتر لګه 18 کسان په بیلابیلو پیښو کې ووژل شول. د عراق د انتخاباتو کمیسیون وایي د پارلماني انتخاباتو نتیجې به په راتلونکو څو ورځو کې اعلان شي. او د فرانسې ولسمشر نیکلاس سرکوزی نن وویل نړیوال سازمانونه لکه نړیوال بانک باید لاټومي انرژي څخه په ملکی برخه کې د استفادې لپاره مالی مرستې پیل کاندي. هغه نن په پاریس کې د دوه ورځنی کانفرنس د پرانیستلو په مراسمو کې خبرې کولې. په دې کانفرنس کې چې سباندې د 15 هیوادونو استازو پکې برخه اخیستي د اروپا د امنیت همکارۍ د شورا لخوا جوړ شوې دي. او سم ورسیږي د افغانستان اډوانس سپورتي او اقتصادي خبرونو ته چې اجمل تورمانی وړاندې کوي.
د افغانستان بانک چارواکي وایي چې له هیواد څخه بهر ته په غیر قانوني توګه د پیسو د لیک مخه په بشپړ ډول نیولې ده. د افغانستان بانک پرسیال محب الله صافی نن په کابل کې یوې خبری غونډې ته د خبرو پر مهال دا ادعاوی ناسمې وګڼلې چې لا هم د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه هر ورځ په میلیونونه ډالره په غیر قانوني توګه له هیواد څخه بهر لیږدول کیږي. د نوموړي په وینا د نوي سیستم په کارولو سره متحده اماراتو او نورو هیوادونو ته د پیسو د غیر قانوني لیک مخه نیول شوې ده. په هرات کې د ښځو لپاره د یو سوداګریز مارکیټ د جوړولو د کار له پیل سره سم د دغه ولایت سیمه ییزو چارواکو هیله څرګنده کړې چې په دغه ولایت کې به د ښځو سوداګریزې چارې نورې هم ښې شي. د دغه څلور پوړیزې ودانۍ کار تیره ورځ پیل شو. د هرات ولایت د ښځو چارو رئیس منیژې صادق باختر دولتي اژانس ته ویلي چې دغه مارکیټ د ولایتي بیارغونې یا PRT ډلې په $2,000 مرستې جوړې کړي. او دا هم ورزشي خبرونه. په لخکرګه کې د هلمند ولایت د فوټبال او والیبال د لوبډلو ترمنځ سیالۍ پیل شوې دي. د هلمند ولایت ورزشي امیر اسمت الله مسلم ازادي راډیو ته ویلي چې په دغو لوبو کې له فراه ولایت څخه هم د ګډون لپاره د فوټبال او والیبال دوه لوبډلې ورغلي دي. د هلمند ولایت د ورزشي امنیت د چارواکو په وینا په دغه ولایت کې د ځوانانو د ورزشي استعدادونو د روزلو لپاره ورته نورې ورزشي سیالۍ هم په پام کې لري. او په ننګرهار ولایت کې د فوټبال هغه سیالۍ چې له یوې میاشتې راهیسې روانې دي خپل وروستي پړاو ته رسیدلې دي. د دغه ولایت ورزشي امنیت ویلي چې د پیروزۍ او سره رود لوبډلې تر نورو لوبډلو لاس پاري دي. په دغو سیالیو کې د مرکز او ولسوالیو 14 لوبډلو ګډون کړی دی.
ورزشی او اقتصادی خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. وخت د مخام 6 بجې او 10 دقیقې دی. درنو واوریدونکو په دې خبری مجله کې د دغو موضوعاتو او مسایلو تفصیل اوریدای شئ. د د امریکا دفاع وزیر رابرت ګیټس له افغان مقامات سره او له امریکایي سایمنصبانو سره د خبرو لپاره نن کابل ته ورسېده او شیبه مخکې په کابل کې له جمهور رئیس حامد کرزي سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې برخه واخیستله. نن د پاکستان په لاهور ښار کې یوه درنه چاودنه وشوه چې په نتیجه کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شول او هندوستان وایي که چیرې په افغانستان کې د دوی په منافعو باندې هر څومره بریدونه وشي بیا هم دوی له افغانستان لاس نه اخلي. لکه څنګه مو چې مخکې وویل د امریکا دفاع وزیر کابل ته تللی او هلته له جمهور رئیس حامد کرزي سره خبرې کړې دي. درنو اوریدونکو کوشش کوو چې په کابل کې د ازادي رادیو خبریال سره تلیفوني تماس ټینګ کړو او د دغه خبری کانفرنس تفصیلات تاسو ته په مستقیمه توګه واورو. خو مخکې له دې چې له هغوی سره زموږ تماس ټینګ سي د هلمند په اړه یو رپورټ لرو. د ښځو نړیواله ورځ په هلمند کې په ډیرو شاندارو مراسمو نن ولمانځل شوه. د هلمند د ښځو چارو رئیس فوزي علومي په دې مناسبت وویل چې د ریاست تشکیلات کم دي او د ښځو د چارو وزارت د ورسره په بودیجه کې مرسته وکړي. بلخوا د هلمند ولی وویل چې د ښځو د حقوقو د خوندي کولو لپاره باید عملي کار وسي او په هلمند کې د ښځو د کار لپاره زمینه برابر رسیده. نور تفصیل لسیمه دی آزادی رادیو دی خبریال پر ریپورت کې.
د امریکا دفاع وزیر رابرت ګیټس نن کابل ته ورسی چې د طالبانو پر ضد د جګړې د پراخولو په باب د خپلو جنرالانو د پلانونو له
درنو اوریدونکو له تخنیکی نیمګړتیاو بخنه غواړو. د هلمند راپور اوس چمتو دی او وابه ورو.
په هلمند کې د شوزو د نړیوالې ورځ په مناسبت د شوزو لوري جوړ شوی غونډه تر بل هر وخت ستره و او د هلمند له بیلابیلو سیمونو ګڼ شمیر شوزو پکې ګډون کړی و. اوسنۍ غونډه د تیر کال له هغې سره ډیر توپیر درلود. تیر کال په هلمند کې د همدې ورځ په غونډه کې د ګوتو په شمیر شوزو به خو د هلمند والی ګلاب منګل د ګڼو شوزو موجودیت د مارچ د اتمې په غونډه کې کلک امنیت بولي.
خوشاله یم چې سږ کال تر پخوا کالونو تر پخوا وختونو زمون غونډه ډیره پرتمینه ده او ډیره پراخه ده. سږکال زیاتو خویندو میاندو او میرمنو په دغه غونډه کې برخه اخیستې ده. د ښځو نړیواله ورځ یوازې په غونډې او شعار سره باید ونه لمانځو. شعارونه او ځینې بیانیې ورکول زه فکر کوم د ښځو مشکل نه شي حل کولی. خو که موږ فکر وکړو دغه سیمې چې نوي د جنګونو نه خلاصي لکه د مارجې هلته ښځې اوس هم هره ورځ اوښکې تویوي، هر ورځ د غم او د فریاد چیغې وهي، د خپلو اولادونو د خپلو خواندانو د خپلو لیبرونو او د فامیل آزاد لاسه ورکوي.
هر کال د مارچ په اتمه نیټه د نړۍ په سطحه ټول هیوادونه او ښځې دا ورځ لمانځي او د لا زیاتو حقوقو غوښتنه کوي. خو په هلمند کې د ښځو نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې خشونت دوام لري. په بدو کې ښځې ورکول کیږي او د میړه پر کور ښځې ول کیږي او له حقوقو یې تېری کیږي. د هلمند ښځو چارو رئیس فوزي علومي وویل د هلمند ښځو په وړاندې سره له دې چې سترې ننګونې هم پرتې دي، خو بیا هم د ډونرانو په مرسته د ولایت د مقام د همکارۍ سره جوخت ونېدلې چې یو شمېرې له منځه یوسي.
بل پروګرام د ښځو او د انجونو لپاره د کمپیوټر او د انګلیش کورس زده کړه وه چې د یو کال په موده کې 1600 شاګردان وروزل شول چې اوس دغه خوندې په مکاتبو کې ساتیاما د ښځو ریاست او نورو موسساتو کې د کار زمینه ورته برابره شوې.
د هلمند د شوزو چارو رئیس د شوزو د ریاست تشکیل ډیر کم وبلل او دای د دوی د کارونو د پرمختګ په وړاندې ستر ننګونه وبلل. هغې وویل په دې ورځو کې د دوی کارونه پراختیا مومي. د نادلي او ګریش ترڅنګ په ګڼو نورو سیمو کې هم شوزو نزتونه جوړ کړي دي او تشکیلاتو ته اړتیا لري.
په هلمند کې مو د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځنې رپورټ واورېده. وخت د ماښام 6:44. درنو اوریدونکو د امریکا دفاع وزیر رابرت ګیټس نن کابل ته ورسېده او هلته له جمهور رئیس حامد کرزي سره لیدلی دي. جمهور رئیس حامد کرزي له خبرو وروسته د امریکا له دفاع وزیر سره په یوې ګډې خبري غونډه کې ګډون وکړ. د ازادي راډیو خبریال مجاهد جواد چې دغه غونډې ته ورغلی و د اوس له موږ سره د تلیفون په کرښه دی. جواد صاحب، غونډې ته ورغلی جمهور رئیس کرزي او د امریکا دفاع وزیر وویل؟
بني لکه څنګه تاسو وری فقط څو شي مخته د افغانستان د ولسمشر حمید کرزي او د متحده ایالاتو د دفاع وزیر رابرت ګیټس خبري غونډه پای ته ورسېده. په دې خبري غونډه کې حمید کرزي د امریکای د دفاع وزیر له راتګ څخه هرکلی وکړ او ویل چې د امریکای د دفاع وزیر چې هر کله افغانستان ته راغلی ده دوی ځان سره یو نوی د دوستۍ او د مرستې پیغام له ځان سره وړی ده. د امریکای د دفاع وزیر د ازادي راډیو د مختلف جواب کې چې څو ورځې مخته د افغانستان او پاکستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ریچارډ هول ګروپ ویلي و چې افغانستان کې په هر پښتنه کورنۍ کې یو نه یو داسې څوک وي چې طالبانو سره اړیکې لري. په دې اړه مې درې نظر وپوښته، ده وویل چې زه د هولبروک احترام کوم او لکن د هغه د ټولو نظریات سره موافق نه یم، په دې معنی چې دوی د هولبروک دا خبره رد کړه. ولسمشر حامد کرزي هم په دې اړه وویل چې دی هم د رابرټ ګیټس له نظر سره موافق دی، په دې معنی چې دوی دواړه د هولبروک له دغه نظر سره مخالف وو. په دغه خبري غونډه کې د فساد په اړه هم خبرې وسولې. ولسمشر حامد کرزي وویل چې فساد یوازې د افغانستان په دولتي حکومتي ادارو کې نه، بلکې فساد زیات فساد په هغو قراردادونو کې، نړیوالو قراردادونو کې چې د افغانستان حکومت هم لا پې خبر نه ده، په هغو قراردادونو کې له افغانستان سره موجود دی. د امریکې د دفاع وزیر رابرټ ګیټس وویل چې دوی هم اندېښنه لري د دغه فساد په اړه او په جدي توګه به د دغه فساد په برخه کې پلټنې وکړي. دوی دغه راز د مارجې په اړه وویل، د هلمند د مارجې کې چې عملیات بریالي توګه پرمخ روان دي او د مارجې خلکو سره چې کوم ژمنې سوي دي، افغانستان د دولت او د نړیوال ټولنې لخوا دوی به دغه ژمنو په پوره کولو کې هرومرو کوټلې ګامونه پورته کړي او د رغونې په برخه کې چې کومې پروژې مرسته سوې ده ژمنه سوې ده هغه به هلته تکمیل کړي. رابرټ ګیټس یوه خبره بله د ملکي تلفاتو په اړه دا وکړله چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندان مایک کریسل وروستۍ ستراتیژي یا تګلاره چې په هغه کې د ملکي خلکو ژغورنې ته ځانګړې پاملرنه شوې ده، ده وویل چې دغه ستراتیژي ډېره بریالۍ وه، ځکه د ده په اصطلاح وایي په ډراماتیکه توګه د ملکي تلفاتو په کچه کې کموالی راغلی. دغه راز د امریکې د دفاع وزیر یوه خبره بله مهمه دا وه چې دوی ویلي چې دوی به د ناټو له هېوادونو سره خبرې وکړي تر څو چې افغانستان ته نور پوځي روزونکي واستوي. او دا رابرټ ګیټس یو ولسم سفر و افغانستان ته، ځکه دی په تېر دسمبر میاشت کې هم افغانستان ته راغلی و. د سولې په اړه هم دوی ویلي چې دواړه، یعنی د امریکې د دفاع وزیر او د افغانستان ولسمشر حامد کرزی، یو نظر لري او له ټولو هغو طالبانو سره خبرې کوي او هغوی ته یې خراغلاس وایي څوک چې له القاعده او د تروریزم سره اړیکې ونه لري.
جواد صاحب ډیره ډیره مننه، تشکر له تاسو نه. درنو اوریدونکو، په کابل کې د ازادي راډیو خبریال مجاهد جواد و چې د جمهور رئیس حامد کرزی او د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس د نننۍ خبری ګډې غونډې رپورټ وړاندې کړ. له خوسته ریپورټونه را رسیږي چې هلته د دولتي قواو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ نښته شوې ده. کوشش به وکړو چې په دې خبری مجلې کې په خوست کې د ازادي راډیو له خبریال سره تماس ټینګ کړو او له هغوی نه وروستي تفصیلات او انکشافات واخلو. د مارچ اتمه ورځ چې د ښځو نړیواله ورځ ده، په دې مناسبت پرون په کندوز کې د سوداګرو ښځو د لاسي صنایعو یو درې ورځنی نندارتون پرانیستل سو. نور حال زموږ سیمه ییز خبریال په راپور کې راکوي.
دغه نندارتون چې د کندوز د سوداګرو ښځو د اتحادیه د لومړنۍ کالیزې په ویاړ د دغه اتحادیه او د کندوز د ښځو چارو ریاست په نوښت د آلمان د جی تي زید په مالی همکاري په کندوز هوټل کې جوړ شوی دی. پکې د کندوز، تخار، بغلان او بدخشان څخه د رنگارنګ لاسي صنایعو ولس کړکۍ پرانیستې دي چې عمده برخه یې د ښځو په لاس د جوړو شویو کالیو ښکارندوی ده، چې په دې ترڅ کې د هغوی هنري مهارتونه هم ترې راڅرګندېږي. د دغه نندارتون د پرانیستلو په مهال د کندوز سوداګرو ښځو مشرې مسلمه والیجی د یوې لنډې وینا په ترڅ کې د دغه نندارتون د جوړولو هدف دا وبالو چې نه یوازې د ښځو په لاس جوړې شوې لاسي صنایع لیدونکو ته وروپی ژوندل شي او د هغوی د ترویج لپاره د دولت او مرستندوی مراجعو مرسته جلب کاندي، بلکې دغو تولیداتو ته د بازار په مندلو کې هم د چارواکو پاملرنه راواړوي. اغلی والیجی وړاندې د دې نندارتون یو هدف د تجاربو تبادله هم وبلله. داسې وویل،
خوارای ما امروز بر علاوه که تولیدات شنه به نمایش قرار میتن یک
نن نه یوازې زموږ خویندې خپل تولیدات نندارې ته وړاندې کوي، بلکې د تجربو تبادله هم کوي او عمده هدف دا دی چې موږ وکولای شو دغه سوداګرې ښځې سره منظمې کړو تر څو د کورنیو د اقتصاد په پراختیا کې ونډه واخلي.
له قنده زمو د ازادي رادیو د خبريال ريپورت واورید چې هلته د خزو د نړیواله ورځې په مناسبت پرون د خزو د لاسي صنایعو یو نندارتون پرانستل شو. درنو اوریدونکو، ريپورتونه وایي چې په خوست ښار کې د دولتي قواو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ نکته شوې. په خوست کې د ازادي رادیو خبريال امیر بهیر دا اوس زموږ سره دی د ټلیفون په کرخه. بهیر صاحب، ورستای حال څه دی؟
بل سر ور سره څنګه چې تاسو وویل څو لازمه کې په خوست کې د ملي اردو ځواکونو د لوا درستیزوال جنرال ظهیر وردک ازادۍ رادیو ته په ځنګړي مرکه کې وویل چې دغه عملیات چې د ماسپښین په یوه نیمه بجا پیل شوي وو د درو ځانوژونکو برید کوونکو پر خلاف باندې، چې د ده په وینا د په خوست کې د خوست ښار لویدیځ زور ته په یوه امنیتي پوسته باندې ډزې پیل کړي او غوښتل یې چې امنیتي مرکز ته ننوځي. په یوه نیمه بجه پیل شوي وو، په څلور نیمه بجو پای ته ورسېدل. دا ویل چې په دغو عملیاتو کې چې ملي اردو پولیسو او ایتلاف ځواکونو پکې برخه درلوده، درې تنه ځانوژونکي برید کوونکي چې یو یې پخپله د پولیسو په ډزو کې له منځه لاړ او دوه تنه نور یې د ملي پولیسو او د ملي اردو ځواکونو په عملیاتو کې له منځه لاړل، چې جمله درې تنه ځانمرګي برید کوونکي وژل شوي دي. د خپل لور ته د تلفاتو په اړه څه ونه ویل، خو څو لازمه کې په خود خوست د ملکی روغتون ډاکټرانو وویل چې څلور تنه ټپیانې چې هغه پولیس دي د دوی روغتون ته راوړي، چې دا مهال ته منلې لاندې دوی وویل چې دیور سرتیری روغتیایي حالت نازک دی. د بل خوا په یوه شخصي روغتون کې هم یو افسر او یو سرتیری هلته ټپیان وړل شوي دي، چې د یو کس رخصت شوی او بل سرتیری ته درملنې لاندې دی. په دې حساب باندې د چارواکو په وینا چې شپږ تنه امنیتي کسان په دې جګړه کې یا په دې عملیاتو کې له منځه تللي او درې تنه هم ځانمرګي برید کوونکي. خو طالبانو بیا ویلي چې د دوی یو کس چې هغه مرکز ته امنیتي مرکز ته ننوتی و په هغې کې ځان الوزولی، او د دوی وایي چې تر شلو پورې امنیتي کسان یې له منځه وړي دي، چې په دې کې ملي اردو پولیس هم شامل دي. خو چارواکو دا زیارت کړي، دوی ویل دي چې د دوی څلور تنه برید کوونکي روغ رمټ عملیاتو له سیمې خپلو خوندي ځایونو ته تللي دي. وروستي جزئیات چې موږ ته یې راکړل د نن ورځې په خوست کې د ځانمرګو برید کوونکو د حملو په اړه چارواکو همدغه و چې سمه وړاندې کړل.
بهیر صاحب، د ښار وضع اوس څنګه ده؟ اوس آرامي ده که کنه خال خال ډزې اورېدل کېږي که څنګه؟
ښار خو د ښار وضعیت اوس بشپړ آرام دی، خو هغه مهال چې په ښار کې ته په تاسو پوهېږئ چې خوست ښار سخت له ګڼه ګوڼې ډک وي او ګڼه ګوڼه پکې بېحد زیاته وي د موټرو او د خلکو. خو دلته کله چې ډزې پیل شوې نو ډزې بېحد زیاتې وي، خلکو سره ویره پیدا شوه او خلکو خپل دوکانونه ډېر زر وتړل او ښار یې تخلیه کړل. خو اوس حالات آرام دي، وضعیت عادي دی او خلک په نورمال ډول خپلې چارې پر مخ وړي.
بهیر صاحب، ډېره مننه. درنو اوریدونکو، په خوست کې د ازادي راډیو سیمیز خبریال و چې په دغه ښار کې د وسلوالو مخالفینو او دولتي قواوو ترمنځ د نننۍ نښتې رپورټ وړاندې کړ.
راپورت زمور، قضاوت ستاسو.
په هرات ښار کې د میرمنو لاسي صنایعو ته یو پلورنځی یا مارکیټ ودانیږي. ویل کېږي دا به د افغانستان په سویه د ښځو د لاسي صنایعو تر ټولو لوی مارکیټ وي. د ښځو د حقوقو فعالانو د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د دغه مارکیټ جوړېدل یو نیک ګام بللی دی. د غونډې ته په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال شرف الدین ستانیزی هم ورغلی او ریپورټ راکوي.
دغه ودانۍ چې د هرات قلوردو وټ سیمه کې د بنسټ ډبره کې خور شو، زیربنای 1500 متر مربع ده. ځمکه ښاروالي ورکړه څلور پوړه بولري. ساختماني چارې د کسرا په نوم یو افغاني ساختماني شرکت پر مخ بیایي. په هرات کې د خدمت چارو رئیس منیجر صادق ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل مالی لګښت د هرات کې میشت د ایټالیا ولایتي بیا رغونې ټیم پر غاړه ده.
این مارکت ما در چهار طبقه درست میشه که دو طبقه از
زمان دی میرمنو دغه مارکت پا چلور پوڑه که ودانی گید با پوڑه دی میرمنو دلاسی سنایو پلورنزه دریم پوڑی و رستورانت او دایمی نندارتون تا او چلورم پوڑی دی میرمنو د ورزش او کنفرانس لپاره جوریگی. د کسرا پا نومی و افغانی شرکت ساختمانی چار پر مخ بیایی دی ترون لمخ با راتلون که کال یا پینزمیشتو که گتی اخستن تا پریخول شی. میرمن صادق دغه مارکیټ د هیواد په کچه په خپل ډول کې یو بیساری نوښت وباله چې 270,000 امریکایي ډالر لګښتې هغوی ولایتي بیا رغونې ټیم ورکړه. په هرات ولایت کې دا مهال د قالین اوبدلو زعفرانو د کښتو کار او نورو لاسي کارونو په کار ګڼه میرمنې مشغولتیا لري کوم چې د مارکیټ د بنسټ د ډبرې کې خودو مناسبتې غونډه کې ګڼه ګډونوالو میرمنو او د ښځو د ملاتړ ټولنو فعالینو په اقدام خوښي څرګنده کړه.
خبری مجله اوري
وخت ماخام شپږ بجې او پنځه ویشت دقیقې دي. درنو اوریدونکو د ازادي راډیو ماخامنۍ خبری مجله په 1290 منځنۍ څپه او اف ام 1015 اوري. د پاکستان په لاهور کې نن په یوې ځان وژونکې حملې کې لږ تر لږه 11 کسه مړه او تر شپېتو زیات نور ژوبل شول. چاودنه په لاهور کې د تحقیقاتو د فدرالي ادارې مخې ته وشوه او په سړک کې یوه لویه کنده جوړه کړه. پولیس دا د سخت دریځو وسلوالو ډلو کار ګڼي. تر اوسه د دغې برید مسؤلیت چا نه دی منلی خو راپورونه وایي چې ښایي پاکستاني طالبان او نورې سخت دریځې ډلې به په دې چاودنې کې لاس ولري. نور تفصیل له پېښوره د رڼا مسرت په رپورټ کې.
د لاهور د استخباراتو یا اف آی ای پر مرکز باندې په یوه انتحاری برید کې 12 تنه وژل شوي او له 15 شپېتو څخه زیات کسان ټپیان شوي دي. د لاهور ډی سی او یا یو لوړ پوړي افسر سجاد احمد ویل چې دا یو تروریستي برید و.
واقع صبح سوا 8 بجے ہوا تھا. ہمارا ایک بہت اہم آفس ہے اس کی دیوار کے ساتھ کار
ہوائی دغه پیخه نن سهار په اتنی مباجو وشوا په یوه حساس او مهم مرکز بریدو شو او درانه چاودنه وشوه چې دغه مرکز ډیر زیانمن کړ. د دوشنبه د سهار په نیمه بجو یو انتحار کوونکی له چاودیدونکو موادو بار موټر د لاهور د استخباراتو د ادارې له ودانۍ سره په ماډل ټاون سیمه کې وجنګاوه. په دغه پیښه کې 12 کسان وژل شوي او د 13 ښځو په ګډون له 15 شپېتو څخه زیات ټپیان دي. د چارواکو په وینا د یو شمېر ټپیانو حالت ښه نه دی. د لاهور د استخباراتو د ادارې چارواکي دغه حمله یو پلان شوی برید ګڼي. دوی وایي چې تراګر دولتي ادارې په نښه کوي خو دوی د بریدونو د شنډولو هڅې کوي. ویل کېږي چې د لاهور د استخباراتو پر مرکز دغه انتحاري برید کې شاوخوا 700 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد کارول شوي دي چې د استخباراتو ودانۍ او د ماډل ټاون د ګڼمیشتې سیمې د استوګنې کورونه یې سخت زیانمن کړي دي. وسلوالو طالبانو په لاهور کې د استخباراتو پر مرکز د انتحاري برید پړه پر غاړې اخیستې ده. د یادولو وړ ده چې دا په پاکستان کې د استخباراتو پر ادارو درېم برید دی. تر دې دمخه په پېښور کې هم د دغه ادارې پر یوه مرکز حمله شوې وه. رڼا مسرت، ازادي راډیو، پېښور.
له پېښور مو د ازادي راډیو د سیمه ییزې خبریالۍ رپورټ واورېده. هند وایي چې په افغانستان کې به د دوی پر اهدافو حملې او سیاسي فشارونه د دې سبب نه شي چې دغه هیواد له افغانستانه لاس واخلي. هندي چارواکي دا څرګندونې په کابل کې د دغه هیواد د وو اتباعو له وژل کېدو وروسته کوي. نور تفصیل اسمت څاروان اوروي.
د هند حکومت ژمنه وکړه چې نه به ډیپلوماتیک فشار او نه به تاوتریخوالی هندوستان په افغانستان کې له فعال حضور او همکارۍ راوګرځوي. هند دا څرګندونې وروسته لدې کوي چې په کابل کې پر یوه مېلمستون ځان وژونکي بریدونه وشول او په ترڅ کې 12 تنه من جمله و هندیان ووژل شول. د هند پالیسۍ عالی رتبه سلاکاري د امریکا په دې اندېښنې مایوسي څرګنده کړه چې په افغانستان کې د هند پراخه ونډه به پاکستان وپاروي. د هند بهرنیو چارو مرستیال وزیر نیروپاما راو فینانشل ټایمز ورځپاڼې ته وویل موږ ته پکار ده چې خپلې ونډې ته دوام ورکړو. نړیواله ټولنه زموږ په دې نظر پوهیږي. هند په افغانستان کې پر خپلو اتباعو حمله د پاکستان له لورې دا پیغام ګڼي چې له افغانستانه ځان لرې کړي. هند افغانستان په بیا رغونه کې فعاله برخه اخیستې چې د ایران تر پولې پورې د نیمروز ولایت د سړک جوړول، د افغانستان د ملي شورا لپاره د ودانۍ جوړول، د برښنا د ظرفیت زیاتول او د غرض د ګڼ شمېر پلونو او کلینیکونو جوړولو ته اشاره کړې شي. خو پاکستان په افغانستان کې د هند نیت ته د شک په سترګه ګوري او ویره لري چې له دوو خواوو به محاصره شي. دا هیواد په دې خاطر هم په افغانستان کې د هند له حضور بد وړي چې افغانستان د خپل ستراتیژیک نفوذ لپاره حیاتي بولي. پاکستانی چارواکي حتی په افغانستان کې د هند پر کنسولګریو هم شک کوي او ادعا لري چې له هغو څخه د پاکستان پر ضد د جاسوسي مرکزونو په توګه کار اخیستل کیږي. پاکستان همداراز وایي چې هندوستان په افغانستان کې د پاکستان د مخالفو جګړه مارو ملاتړ کوي. دواړو اتمي هیوادونو هند او پاکستان له 1947 کال راوروسته چې له یو بل جلا شوي تر اوسه پورې درې ځلې جګړه کړې ده. میرمن راو تیره میاشت له 2008 کال وروسته چې د ممبئی د حملو پر سر د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو پروسه درېدلې د لومړي ځل لپاره له خپل پاکستاني سیال سره ولیدل. د په افغانستان کې د هند فعالې ونډې په باب څرګندونې وروسته له دې وکړې چې د هند ملي امنیت سلاکار شیو شنکر مینون کابل ته سفر وکړ او هلته یې وویل چې هند به په افغانستان کې د خپلو اتباعو د ساتنې لپاره نور اقدامات وکړي.
درنو اوریدونکو، د افغانستان او هند د اړیکو په حقله د هندي چارواکو د وروستیو څرګندونو د ریپورت په اوریدو سره زموږ نننۍ ماښامنۍ خبری مجله به همدې ځای پای ته رسیږي. زه سلطان محمد سرور اجازه غواړم مایکروفون او استودیو خپلو همکارانو ملیحي احراري او مقیم نائب ته سپارم چې د دې ساعت دری ماښامنۍ خبری مجله جوړه کړي او وړاندې کوي.
تشکر آقای سلطان محمد سرور و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. ساعت 6:30 است. در این برنامه سه کنفرانس مشترک خبری حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان و رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا گزارش را میشنوید. از سفر وزیر دفاع برتانیا به کابل هم گزارش داریم. تحولات دیگر را نیز دنبال میکنیم و اما مقیم نائب خبرهای افغانستان منطقه و جهان را نخست پیشکش میکند.
سخنگوی حکومت ایران گفته است که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور آن کشور قرار است روز چهارشنبه از افغانستان بازدید نماید. رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا امروز به هدف دیدار و مذاکره با مقامات دولتی افغان وارد کابل گردیده است. مقامات امنیتی پاکستان گزارش های را رد کردند که گویا سخنگوی القاعده در پاکستان دستگیر شده است. ریچارد هولبروک نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان در یک اعلامیه‌ای که از سوی سفارت ایالات متحده در کابل به نشر رسیده در مورد اظهاراتش در اجلاس هاروارد در رابطه با طالبان توضیحات داده است. هولبروک گفته است که او در بیانیه‌اش گفته بود یک عضو هر خانواده پشتون در صفوف طالبان قرار دارند و افزود من در حقیقت خواستم بر آن بیانیه حامد کرزی تبصره کنم که در استانبول ترکیه بیان کرده بود. رئیس جمهور کرزی در این بیانیه‌اش گفته بود همه افراد طالبان که با شبکه‌های تروریستی ارتباط ندارند و اعضای القاعده نیستند فرزندان افغانند. نماینده خاص ایالات متحده آمریکا اضافه کرد که او نمی‌خواست بگوید که تمام پشتون‌ها طالبان‌اند و افزود که او صرف می‌خواست به این نکته تأکید کند که ایالات متحده آمریکا از آن تلاش‌های حکومت افغانستان حمایت می‌کند که این چنین افراد را دوباره آشتی داده و به زندگی اجتماعیشان دعوت می‌کند. یعنی آن ده طالبان که قانون اساسی را پذیرفته از خشونت دست می‌کشند و با القاعده ارتباط ندارند می‌توانند در این روند سهم بگیرند. رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا امروز به هدف دیدار و مذاکره با مقامات دولتی افغان وارد کابل گردیده است. گیتس در حال به افغانستان سفر کرده که به گفته قماندانان نیروهای بین‌المللی ماها و روزهای دشواری را در این کشور در پیش دارند. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا پیش از مواصلت به کابل از دست آوردهای نیروهای افغان و بین‌المللی در ولسوالی مارجع هلمند نیز یادآوری کرده است. قرار است وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا عصر امروز با رئیس جمهور کرزی نیز دیدار کرده و در کنفرانس مشترک خبری نیز حضور یابند. در مورد سایر جزئیات سفر گیتس به کابل تبصره زیادی نشده است. رئیس جمهور افغانستان در رابطه با کشته شدن افراد ملکی در یک انفجار کنار سرک در ولایت بادغیس اظهار تأسف کرده و ماین گذاری در مسیر راه‌ها را عمل غیر انسانی خوانده و آن را تقبیح کرده است. در نتیجه تصادم یک موتر افراد ملکی با یک ماین کنار جاده در ولایت بادغیس 12 تن از راکبین این موتر کشته شدند. در خبر آمده است که این رویداد روز گذشته در ولسوالی مقر ولایت بادغیس صورت گرفته است. و سخنگوی حکومت ایران گفته است که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور آن کشور قرار است روز چهارشنبه از افغانستان بازدید نماید. محمود احمدی نژاد که به دعوت حکومت افغانستان از این کشور دیدن می کند روی روابط دو جانبه، مسائل منطقوی و بازسازی افغانستان با رئیس جمهور کرزی تبادل نظر می نماید. گفته می شود حامد کرزی پس از ملاقات با امتای ایرانیش روز چهارشنبه برای بازدید دو روزه از پاکستان وارد آن کشور خواهد شد. این اولین سفر حامد کرزی به پاکستان پس از انتخاب دوبارهش به حیث رئیس جمهور افغانستان در سال گذشته می باشد. حامد کرزی در این سفر با رئیس جمهور و صدر اعظم آن کشور ملاقات می کند. این بود خبرهای افغانستان. خبرهای منطقه و جهان بعد از یک وقفه کوتاهی تقدیمتان میگردد. مقامات امنیتی پاکستان گزارش هایی را رد کردند که گویا سخنگوی القاعده در پاکستان دستگیر شده است. روز یکشنبه از قول مقامات رسمی پاکستان گزارش شده که آدم گدان سخنگوی القاعده که در ایالت کالیفرنیای امریکا تولد شده و بعداً به دین اسلام رو آورده، اخیراً در شهر کراچی پاکستان دستگیر شده است. اما مقامات امنیتی پاکستان که نخواستند نامشان افشا شود، امروز گفتند که یک شخص فعال القاعده که گمان می‌رود آمریکایی باشد دستگیر شده است، ولی او آدم گدان سخنگوی طالبان نیست. سفارت ایالات متحده آمریکا در اسلام آباد گفت که آنها دستگیری کدام آمریکایی را تایید نمی‌کنند. منشی عمومی ناتو انتخابات پارلمانی عراق را به عیس یک پیشرفت مهم به سوی اعمار یک کشور دموکراتیک ستوده است. میلیون ها عراقی واجد شرایط رایدهی روز یکشنبه با وجود تهدیدها، انفجارها و حملات راکتی از سوی تندروان مسلح با پای صندوق های رایدهی رفته و با کاندید مورد نظرشان رای دادند. در این حملات از کشته شدن 38 تن گزارش شده است. بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز یکشنبه انتخابات پارلمانی عراق را به عیس یک مرحله مهم برای عراقی ها ستود و پلانش را برای خروج کامل نیروهای آمریکایی تا پایان سال 2011 میلادی تایید کرد. اتحادیه اروپا نیز از این انتخابات استقبال کرده است. جو بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا برای گفتگو و مذاکره با رهبران اسرائیل و فلسطین راهی شرق میانه شده است. گفته می شود سفر جو بایدن به شرق میانه جز تلاش های ایالات متحده آمریکا برای اثرگیری مذاکرات صلح شرق میانه می باشد. معاون رئیس جمهور آمریکا به دنبال آن از منطقه دیدن به عمل آورد که رهبران فلسطینی ها روز یکشنبه با اشتراک غیر مستقیم در مذاکرات با اسرائیل به میانجیگری ایالات متحده به هدف راه حل دائمی موافقه کرده. جو بایدن در نظر دارد روز سه شنبه با رهبران اسرائیل و روز چهارشنبه با رهبری فلسطینی ها ملاقات کند. گفتگو میان اسرائیلی ها و فلسطینی ها از یک سال به این سو در حال تعلیق قرار دارد. و در یک خبر دیگر، اسرائیل اعمار 112 خانه جدید را در شهرک یهودی نشین کرانه غربی تصویب کرده است. این اقدام را مذاکره کنندگان فلسطینی تهدید برای شکنن ساختن مذاکرات غیر مستقیم فلسطین و اسرائیل دانستند. فلسطینیان همچنان میگویند که این اقدام نشان میدهد که توقف جزئی اعمار شهرک های یهودی نشین که اسرائیل اعلام کرده است جز از فریب چیز دیگری نیست. اما اسرائیل میگوید که ساختمان های جدید به دلیل مسائل امنیتی اعمار میشوند. گفتگو میان اسرائیل و فلسطینی ها از یک سال به این سو در حال تعلیق قرار دارد. رئیس جمهور فرانسه امروز گفت سازمان بین‌المللی نظیر بانک جهانی باید در زمینه استفاده ملکی از انرژی اتمی حمایت مالی نماید. نیکولا سارکوزی این مطلب را در افتتاح کنفرانسی که از سوی سازمان امنیت و همکاری اروپا برگزار گردیده است بیان کرد. این کنفرانس که دو روز دوام می کند نماینده های 65 کشور جهان در آن اشتراک دارند. سارکوزی همچنان گفت انکشاف انرژی غیر نظامی هسته‌ای برای مبارزه با گرمای زمین خیلی پراهمیت است و اعلان کرد که فرانسه قرار است انستیتوتی را برای پیشبرد و انکشاف تکنولوژی انرژی اتمی ایجاد کند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. خبرهای ورزشی و اقتصادی را به دنبال میشنوید.
مقامات در افغانستان بانک میگویند که به طور کامل جلو قاچاق غیرقانونی پول را به بیرون از کشور گرفتند. محب الله صافی معاون در افغانستان بانک امروز در کابل در یک کنفرانس خبری گزارش های را رد کرد که گفته می شود تا هنوز هم میلیون ها دلار آمریکایی روزانه از میدان هوایی کابل به دبی انتقال داده می شود. به گفته وی سیستم جدید به کار انداخته شده است که اجازه نمی دهد پول اضافی غیرقانونی از طریق میدان هوایی کابل به امارات متحده و یا سایر کشورها انتقال گردد. همزمان با آغاز کار اعمار یک مارکت بزرگ تجارتی برای زنان در ولایت هرات، مقامات این ولایت ابراز امیدواری کردند که تجارت و معاملات تجارتی زنان در این ولایت بیشتر از پیش رونق یابد. کار اعمار این ساختمان چهار طبقه‌ای روز گذشته آغاز گردید. منیژه صادق رئیس امور زنان ولایت هرات با باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گفته است که این مارکت با مصرف 280 هزار دلار آمریکایی از کمک‌های تیم بازسازی ولایتی ایتالیا اعمار خواهد شد. مسابقات فوتبال و والیبال میان چندین تیم از ولایات هلمند و فرا در شهر لشکرگاه آغاز گردیده است. اسمت الله مسلم، عامل ورزشی ولایت هلمند، به رادیو آزادی گفت که دو تیم فوتبال و والیبال از فرا به هدف اجرای مسابقات به هلمند سفر کرده است. به گفته عامل ورزشی ولایت هلمند، این رقابت ها چندین روز ادامه می‌یابد و در پایان تیم های برنده نیز اعلان خواهد شد. رقابت های فوتبال که از یک ماه به این طرف در ولایت ننگرهار آغاز گردیده به مراحل پایانی خود نزدیک شده است. آمریت ورزشی ولایت ننگرهار گفته است که تیم های پیروزی و سرخرود توانستند با شکست دادن حریفانشان در صدر قرار بگیرند. در این مسابقات 14 تیم از مرکز و ولسوالی ها اشتراک داشتند و انتظار می رود نتایج آن نیز به زودی اعلان شود.
ساعت 6:40 صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در جریان برنامه از این تحولات گزارش داریم. رابرت گیتس، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا که برای آگاهی از فعالیت جنرال های آمریکایی به کابل رفته است، در کنفرانس مشترک خبری با حامد کرزی شرکت کرد. وزیر دفاع برتانیا در سفرش به کابل از موفقیت عملیات مارجه سخن گفت. انفجار بزرگ در لاهور به قصد اداره استخبارات ده ها کشته و زخمی به جا گذاشت. و به تعقیب انتخابات پارلمانی در عراق، مردم از حکومت جدید انتظار دارند و وعده های خود عمل کند. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان عزیز، دوره که شنیدید وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس امروز به کابل رفته است. هدف از این سفر آگاه شدن وی از جزئیات طرح‌های جنرالان آمریکایی در خصوص جنگ علیه طالبان خوانده شده است. گیتس هشدار داده است که روزهای آینده با دشواری‌های زیاد به همراه خواهد بود. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا امروز در کنفرانس مشترک خبری با حامد کرزی در جمع خبرنگاران شرکت و سخنرانی کرد که همکارم احمد جعفر احمدی از این کنفرانس خبری گزارش میداد. بله آقای جعفر،
با عرض سلام به شما.
بله با سلام به شما، بگوین که جریان کنفرانس چطور شروع شد و روی کدام موضوعات صحبت شد؟
تشکر. در این نشست خبری رئیس جمهور کرزی و وزیر دفاع آمریکا راجع به مسائل مختلف صحبت کردند. البته هر دو مقام در خصوص فساد در افغانستان صحبت های داشتند. رابرت گیتس گفت که اونا به خاطر انتقال میلیاردها دلار به افغانستان و نحوی مصرف این کمک ها و پول ها در این کشور نگران هستند. وی گفت که این مسئله روی فعالیت های خیری امریکا در افغانستان هم اثر گذار میتونه باشه، اما به گفته آقای گیتس اونا تلاش میکنند تا این مسئله را به صورت بسیار جدی مورد بررسی قرار بدن. رئیس جمهور کرزی هم به مسئله فساد در افغانستان اشاره کرد و گفت که فساد بود داخلی و خارجی دارد. احرایی سید؟
بله، معصم با شما.
بله
بله، شما روی از این موضوع صحبت کردین، اما مسئله دیگه که فعلا مطرح است مسئله دستگیری رهبرای طالبان در پاکستان است. آیا روی مسئله و تسلیم دهی رهبرای طالبان که در پاکستان دستگیر شدن به دولت افغانستان هم صحبت شد؟
یقیناً آقای کرزی همچنان به بازداشت رهبرای طالبای افغانی در پاکستان اشاره داشت و گفت که اونا به صورت رسمی از پاکستان خواستند تا این افراد را به حکومت افغانستان تسلیم بکنند. به گفته آقای کرزی پس از اینکه این رهبرای طالبا به افغانستان انتقال دادن میشن، بعداً با اونا مطابق به قانون کشور برخورد صورت خواهد گرفت. در بخش دیگی از این نشست وزیر دفاع بریتانیا حمایت خود را از تصمیم حکومت افغانستان به خاطر آشتی با طالبان ابراز کرد و اما گفت که این برنامه باید در مطابقت با شرایط مطرح شده سوی مقامات افغان انجام شود. یعنی به گفته آقای گیتس طالبان باید قانون اساسی افغانستان را بپذیرند. رئیس جمهور کرزی هم یک بار دیگر تأکید کرد که دولت افغانستان هرگز با افراد مرتبط به شبکه القاعده و سایر گروه های تروریستی وارد صحبت های صلح نخواهد شد. این دو مقام به عملیات مارجا در ولایت هلمند اشاره هم داشتند و رئیس جمهور کرزی گفت که از آقای گیتس خواسته تا به مشکلاتی که در جریان عملیات هلمند البته برای ساکنان مارجا ایجاد شده رسیدگی بکنم. وزیر دفاع آمریکا در این مورد تبصره کرد و گفت که برنامه های بازسازی و پروژه های انکشافی در مارجه در حال هجراست و به نحو از برنامه های تازه به منظور بهبود وضعیت در این منطقه خبر داد. همچنان آقای گیتس در پاسخ به سؤال رادیو آزادی که تبصریش در مورد اظهارات اخیر نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان که گفته در هر خانواده قوم پشتون یک عضو از او با گروه طالبان ارتباط دارد چیز گفت که با وجود احترامی که به آقای ریچارد هولبروک داره نمیتونم با تمام اظهارات از اونا موافق باشم.
بله، و در خبرها شاید شنیده باشین که گیتس هشدار داد که روزهای آینده در افغانستان با دشواری‌های بیشتر همراه خواهد بود. روی این موضوع هم در کنفرانس خبری صحبت شد، چطور؟
بله، آقای گیتس گفت که افغانستان به گفته از اونا با روزهای سیاه، البته روزهای سیاه را در پیش خواهد داشت، اما گفت که تلاش‌های در زمینه بهبود وضعیت در افغانستان صورت خواهد گرفت و در این زمینه به نحو ابراز خوشبینی کرد.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. احمد جکار احمدی بود که از کنفرانس مشترک خبری وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا رابرت گیتس و حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در کابل گزارش می‌داد.
معلومات تازه بی‌طرف و واقع بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ادامه گزارش ها از رادیو آزادی از سفر وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا به کابل. قبلا گزارش را شنیدید و از کنفرانس مشترک خبری وزیر دفاع آمریکا و حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان. اما وزیر دفاع بریتانیا هم برای دیدار با مقامات افغان به کابل رفته است و امروز در کنفرانس خبری از موفقیت عملیات نظامی در هلمند سخن گفت. وزیر دفاع بریتانیا میگوید وی به هلمند سفر میکند تا در آنجا ضمن دیدار با سربازان برتانوی و افغان عملیات نظامی اخیر در مارجرا مورد بررسی قرار دهد. وزیر دفاع بریتانیا همچنان گفت در نظر است بریتانیا تعداد آموزگاران نظامی خود برای افغانستان را افزایش دهد. برشنا نظری گزارش می‌دهد.
در حالی که عملیات نظامی در ولسوالی مارجع هلمند کماکان ادامه دارد، وزیر دفاع بریتانیا برای ارزیابی این عملیات وارد افغانستان شده است. باب انسورت پس از ظهر روز دوشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که عملیات در مارجع هلمند با موفقیت دنبال شده و سربازان افغان و بین المللی نیز با دستاوردهای چشمگیری توانستند عملیات را به پیش ببرند. اما وی گفت که بخشی از ماموریت وی را در سفر به افغانستان ارزیابی این عملیات تشکیل می‌دهد.
Obviously one of the main things that I'm trying to assess is operation Mustarak.
یکی از اهداف سفر من به افغانستان ارزیابی عملیات مشترک است. به نظر من این عملیات به صورت درست جریان دارد و من می‌خواهم به همین مناسبت برای شما و بریتانیایی‌ها مبارکی بگویم. در چند هفته گذشته نقش نیروهای افغان در این عملیات بسیار برجسته و مهم بود.
عملیات در ولسوالی مارجع هلمند از حدود 20 روز به این طرف آغاز شده و مقامات نظامی افغان و بین المللی میگویند که بخش اعظم این عملیات پس از تصرف مناطق وسیع این ولسوالی به پایان رسیده و تلاش ها به هدف ایجاد ادارات دولتی در آن دنبال می شود. وزیر دفاع بریتانیا با اشاره به دستاوردهای سربازان افغان در اجرای این عملیات و پلان هایی که برای عملیات آینده در مناطق از جنوب و شرق افغانستان وجود دارد گفت که بریتانیا در نظر دارد تا به تعداد آموزگاران نظامیش در افغانستان نیز بیفزاید تا سربازان افغان با خصوص نیروهای پلیس بیشتر آموزش ببینند.
Police training teams.
ما از قبل نیز گروه های آموزشی برای پلیس ملی داریم. ما در نظر داریم که تعداد معلمین نظامی را برای نیروهای پلیس افزایش دهیم، اما این همه را ما به تنهایی انجام داده نمی توانیم و به همکاری متحدین خود نیز در این راستا نیاز داریم.
وزیر دفاع بریتانیا در این حال گفت که ارزیابی بیشتری در زمینه اجرای بهتر برنامه‌های بازسازی در هلمند صورت خواهد گرفت و در این حال شکایات مردم در مورد عملکرد نیروهای افغان و غیره با باشندگان هلمند و به خصوص مردم مارجع نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد. وزیر دفاع بریتانیا که از یک مرکز آموزشی نیروهای افغان در شرق کابل نیز دیدار کرده است، با همتای افغان خود دیدار می‌نماید و به ولایت هلمند سفر می‌کند. وی در آنجا با بخشی از نیروی بیشتر از 9000 نفری سربازان بریتانیایی و قماندانان افغان نیز دیدار خواهد کرد و در این حال پلان اجرای عملیات آینده را که برای 12 تا 18 ماه طرح شده است مورد ارزیابی قرار خواهد داد.
مجله خبری رادیو آزادی.
در پی درگیری‌های چند روزه گروه‌های مسلح حزب اسلامی با طالبان در ولایت بغلان بیش از 70 تن از افراد مسلح حزب اسلامی به دولت تسلیم شدند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در بغلان بشیر غزالی می‌شنوید.
محمد اکبر بارکزای والی بغلان در یک کنفرانس خبری به روز دوشنبه پیوستن این افراد به دولت را در تأمین امنیت ولسوالی بغلان مرکزی و برخی نقاط دیگری که مرکز فعالیت‌های اینان به شمار می‌رفت با اهمیت خواند و گفت:
تمام نقاطی که مربوط گشت و گذار گروه‌های حزب اسلامی بود فعلا در دسترس پلیس ما هستند.
و افزود این افراد مربوط به حزب اسلامی که تعدادشان به بیش از 70 تن می‌رسند شام دیروز دوشنبه تسلیم پروسه صلح شدند. آقای بارکزای گفت این افراد در دو روز پای هم درگیر جنگ با طالبان بودند که در آن هر دو طرف تلفات و خسارات را متحمل شدند. وی در مورد تلفات این دو جناح که 35 تن از حزب اسلامی و 15 تن از طالبان گزارش شده بود گفت: راپورها آنچی بود که ما گفتیم، ولی تا هنوز آمار دقیق از تلفات به درستی معلوم نیست. در همین حال یک تن از قماندانان این افراد دلیل درگیریشان با طالبان را مشکلات منطقوی خواند و گفت: اگر دولت با ما همکاری نماید، ما حاضریم طالبان را از منطقه اخراج نماییم.
نعیم منرول حرد مربوط حزب با طالبانی که مخالفت ایرمی منطقوی داشتیم و دیگه اینا میخواستم که با ما بخاطر ازی چیش کنم که شما با طالبای چی شوید. ما همکار با دولت هستیم، خاصی ما دولت همی هست که قطع ما همکاری و کمک بکنه که طالبان از این منطقه پاک.
گفته میشود ولسوالی بغلان مرکزی که بیشتر این افراد در آنجا مصروف فعالیت های ضد دولتی بودند، ناامن ترین منطقه در ولایت بغلان به شمار میرفت، ولی حال به باور مقامات با تسلیم شدن این افراد امنیت در آنجا روز به روز بهتر خواهد شد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی. یک قبل این تاری صبح امروز در دفتر استخبارات پاکستان ده ها کشته و زخمی به جا گذاشت. 700 کیلوگرم مواد انفجاری دفتر استخبارات در لاهور و گردنوای آن را مورد هدف قرار داد و آن مناطق را از بین برد. گزارشی داریم از خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان فرشته نگاه.
یک افسر بلند رتبه لاهور، سجاد احمد، در مورد این عمله به رادیو آزادی چنین گفت:
این واقعه امروز صبح 8:15 دقیقه رخ داد که یک دفتر اساس و مهم در آن خسارمند شد.
این یک عمله پلان شده بود که باعث کشته شدن 12 تن و زخمی شدن بیش از 65 تن گردید.
And more than 65% injured.
ناگفته نماند که این عمله در منطقه مودل تاون که یک منطقه رهایشی می باشد صورت گرفته. زخمی شدگان به شفاخانه های نزدیک انتقال داده شده است که وضع یک تعداد آنها وخیم خوانده شده و از جمله آنها 13 تن زنان می باشند. مسئولیت این حمله را طالبان به دوش خود گرفتند. قابل یادآوری است که این سومین حمله بالای دفاتر استخباراتی پاکستان می باشد که چند قبل دفتر ISI یا استخباراتی پشاور نیز مورد عمله تروریستی قرار گرفته بود.
حقوق بشر، مدارا و دموکراسی عنوان اجلاس است که در ژنو برگزار شد. ده ها تن از نمایندگان کشورهای مختلف به شمول نمایندگان از افغانستان در این اجلاس شرکت کردند. مصطفی صدیقی جزئیات بیشتر دارد.
در این اجلاس شهر ژنو، ناراضی ها، دیپلمات ها و نماینده های مؤسسه های غیر حکومتی از سر تا سر جهان گرد هم آمدند. هدف از این گرد همایی دو روزه بلند کردن صدای قربانیان است که به بدترین وجه مورد سوء رفتار قرار می گیرند و حقوقشان پایمال می شود. این اجلاس زیر نام حقوق بشر، تحمل و دموکراسی راه اندازی شده و توسط ائتلاف بین المللی متشکل از مؤسسه های غیر حکومتی که در بخش حقوق بشر فعالیت می کنند سازماندهی شده است. در این اجلاس فعالان حقوق بشر از افغانستان، ایران، چین و کره شمالی شرکت دارند و سخنرانی می کنند. مسعود جلال، سابق وزیر زنان افغانستان و نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال 2004 میلادی، و ربیع قدیر، رهبر تبعیدی آیغورهای چین از جمله چهره‌های برجسته‌ای هستند که در این اجلاس حضور دارند. سخنرانی خانم جلال که با 8 مارچ روز جهانی زن هم مصادف بود، بیشتر روی حقوق زنان در افغانستان و مشکلات فراروی آنان میچرخید. او که با انگلیسی صحبت می‌کرد، اینچنین گفت:
The real factor that makes it difficult for females to acquire education.
عامل اصلی که زنان را در فرا گرفتن علم با مشکل روبرو می سازد همانا نبود امنیت در مکتب ها و مسیر جاده ها می باشد. زنان با تهدیدهای زیاد مواجه بودند و حتی برای دختران مکتب تیزاب پاشیده شده است. همین دلایل کافی است که والدین اطفال خود را نگذارند و مکتب بروند. دلیل دیگر این است که مکتب ها از مناطق مسکونی دورتر واقع شدند. تشناب ها در مکتب های افغانستان بدون تسهیلات لازمند و شمار معلمان کم است. بر علاوه خانواده ها به تعلیم و تربیه قشر زن چندان ارزش
ندهند.
به همین ترتیب بحث روی وضعیت حقوق بشر در چین به شمول فشارهای حکومت بر اقلیت تبت و همچنان سانسور اینترنت توسط مقامات چینی در این کشور در رأس اجندای گفتگوها قرار دارد. یان جیان لی، یک فعال چینی و یک زندانی سیاسی سابق این کشور که در این اجلاس سخنرانی میکرد، گفت که با وصف همه تلاش‌های حکومت چین امکان ندارد که اینترنت یا خواسته 1 میلیارد نفر برای همیشه کنترل شود. قرار است در اجلاس ژنو فردا در مورد مسائل حقوق بشر در ایران صحبت شود.
به دنبال انتخابات پارلمانی در عراق که دیروز برگزار شد، مردم عراق از حکومت جدید انتظار دارند به وعده های خود عمل کند و امنیت را تأمین نماید. نتایج مقدماتی انتخابات عراق قرار است پنجشنبه آینده اعلام شود. با وجود علایق گروهی در انتخابات اخیر عراق، مشترکات نزدیک بین مردم هم دیده می شود، بدین معنا که تمام مردم خواهان تامین امنیت با سازی و ایجاد زمینه های کاری می باشند. جزئیات در گزارشی از خالد مفتون.
یک روز بعد از انتخابات پارلمانی عراق، اکثر مردم در سراسر این کشور فقط در مورد یک مسئله بحث و گفتگو می کنند و آن اینکه چه کسانی در پارلمان انتخاب شدند و در نتیجه چی تغییری در زندگی مردم خواهد آمد. انتخابات روز یک شنبه در عراق دومین انتخابات پارلمانی بعد از سقوط حکومت صدام حسین در 7 سال گذشته بود. به گفته لیس احمد، خبرنگار رادیوی آزادی عراق، دفاتر دولتی روز دوشنبه در عراق مسدود بود. ولی چیزی که محور بحث مردم در بغداد، پایتخت عراق است، تصورات در مورد نتایج انتخابات است و بس. بسیاری از مردم در خانه هایشان هستند. فامیل ها در مورد انتخابات و نتایج آن با همسایه‌های خود صحبت می کنند که به نظر آنها کدام نامزدهای انتخاباتی برنده خواهند شد و آیا با حکومت جدید و گروه های برنده تغییری در زندگی آنها خواهد آمد یا خیر. نتایج مقدماتی انتخابات پارلمان روز یکشنبه گذشته تا پنجشنبه آینده اعلام نخواهد شد. گروه مربوط به نورالملکی صدراعظم عراق گفته است که آنها در بغداد و منطقه شیعه‌نشین در جنوب عراق برنده خواهند بود، ولی این ادعا تا حال تایید نشده است. رقیب مالکی عیاد علوی صدراعظم سابق عراق است. گفته می شود که علوی طرفدار جدایی دین از سیاست است. احزاب سیاسی در این کشور هنوز ذهنیتی را ندارند که از طریق مذاکره اتحاد پارلمانی به وجود بیاورند. در عوض آنها منتظر نتایج نهایی رسمی می باشند. انتخابات پارلمانی در عراق آزمایش برای دموکراسی نوپای عراق بود. این انتخابات تعیین خواهد کرد که آیا نظام سیاسی سکولار ادامه می‌یابد و یا از آن عدول خواهد کرد. در این حال رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما از جرأت میلیون‌ها عراقی که با وجود تهدیدات امنیتی به پای صندوق‌های رای رفتن ستایش کرد. در انتخابات یکشنبه گذشته مجموعاً 40 تن در بغداد و سایر شهرهای عراق کشته شدند. با وجود تلفات مردم از انتخابات ابراز خرسندی میکنند. ساد ابتان، یکی از باشندگان بغداد، میگوید میلیون ها عراقی بر تهدیدات فائق آمدند و رای خود را به نامزدان دلخواه خود دادند. ابتان در مورد چنین میگوید:
والله الحمد لله شکر رغم الانفجارات والهاونات لكن الشعب العراقي
شکر خداوند. با وجود بمبگذاری ها و فیر راکت ها مردم عراق به مراکز رایدهی رفتن و راکت ها و انفجاره ها را نادیده گرفتن. از حکومت جدید و کاندیدان می خواهیم تا به وعده های خود عمل کنند. ما خواهان امنیت و بسازی هستیم. در این حال مردم در سایر نقاط کشور مثل کرکوک و بصره از شیوه و برگزاری انتخابات خوشحالند. صرف نظر از علایق گروهی، مردم در انتخابات مشترکات نزدیک نیز با هم دارند. همه خواهان تامین امنیت، بازسازی و ایجاد کار می باشند.
شنوندگان عزیز، با تشکر از همراهی شما با برنامه های امروز رادیو آزادی میرسیم به پایان نشرات امروز. صدای آمریکا رادیو آشنا برنامه های خود را تا لحظه دیگر آغاز میکند. گردانده برنامه ملی عراری، شما را به خداوند یگانه میسپارم. جهان با کامتان و حق دارد.